طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د ومې دورې ګرانو زده کوونکو سلامونه ستړي مشئ. هیله من یم تاسې به ټول ښه یئ او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوي وئ. درنو زده کوونکو راځئ ساسې نوی درس پیلوم. موږ د کتاب په 22مه صفحه کې د تودوخې درجه دا راپیل کړې ده. ومو ویل چې د وایټل ساينس یا د ژوند له نښو څلورمه نښه د تودوخې درجه ده. که یو شخص د تودوخې درجه ثابته درجه ولري، دا په دې معنی چې شخص ژوندی د کومه ستونزه نه لري. خو که چیرې د تودوخې درجه ډیره ښکته شوې وه یا صفر وه، نو موږ پوهیږو چې یو شخص مړ دی. په یاد ولرئ، یوازې د تودوخې په معلومولو سره هم موږ ژوند نشو ثابتولی. فرض نیو کس ته تازه مړ شوی دی، یعنی نیمه دقیقه یوه دقیقه مخکې مړ شوی دی، ته ورځې هغه ځانګړي اتاق ته یا بستر دی او تودوخه یې ګورئ، شاید دومره نه وي ښکته شوي، ته به وایې چې ژوندی دی. یا یو کس ته د هغې حالت هایپوترمیا ته ولاړ دی، ځینې وخت د بدن د تودوخې درجه ډېره ښکته کیږي، ته به دا فکر نه کوې چې دا کس ضرور مړ شوی دی. خو اما تاسې یوې نتیجې ته رسولی شي یا نتیجې ته مو نږدې کولی شي. نور به د ژوند نورې نښې هم ګورئ، تنفس به یې ګورئ، د زړه ضربان به یې ګورئ او فشار به یې ګورئ. راځي 22مه صفحه کې د ترمامتر د کارولو پر وخت ځینې مهم ټکي هغه پیژنو. ترمامتر خو انځور کې وینئ، د دې ترمامتر د کارولو لپاره ځینې مهم ټکي، یا که په دې ډول ووایم چې مخکې له دې کله چې تاسې د یوه ناروغ د تودوخې درجه ګورئ، ځینې مهم ټکي شته دي چې باید ورته پام وکړئ. عنوان لیکل شوی دی: د ترمامتر د کارولو پر وخت لاندې ټکي باید مراعات شي. لومړی، ناروغ باید د استراحت په حالت کې وي. که چیرې یو نفر په منډه راغلی وي، ته یې تودوخه ګورئ، ضرور به د تودوخې درجه لوړه وي، ځکه د ډیر تمرین پر وخت یا د منډې پر وخت د تودوخې درجه لوړیږي، نو موږ ته هغه دقیقه تودوخه په لاس نه راکوي. دوهم، هغه ځای چې حرارت پکې معلومیږي باید وچ او پاک وي. فرضاً تاسې د یو چا د حرارت درجه ګورئ، یا یې د تندې له لارې ګورئ، یا یې د اکزیلا یا تخرګ له لارې، یا د غوږ له لارې، یا د نورو له لارې، هغه ساحه باید وچه وي او پاکه وي. یعنی که د خولې له لارې هم ګورئ، په خوله کې باید هغه کومې لاړې چې دي هغه باید تېرې شي. او یا د غوږو له لارې که چیرې تاسې تودوخې درجه ګورئ، غوږونه باید وچ وي، یعنی داسې باید نه وي چې یو نفر هغه تاسو ته راځي د هغې په غوږونو کې زیات خوالی وي یا لمبېدلی وي، له هغې نه وروسته یې تاسې د تودوخې درجه ګورئ، ځکه دا بیا دقیقه د تودوخې درجه په لاس نه درکوي. بل دریم، د لمبېدلو څخه وروسته سمدستي تودوخه نه اندازه کوو. یو نفر دی لمبېږي، نو کله چې یو نفر ولمبېږي ضرور یې د تودوخې درجه ښکته کیږي، نو موږ بیا غلطه نتیجه لاسته راوړو. کیدای شي د تودوخې درجه یې له 30 سانتیګراد څخه 15 سانتی گراد ته راکوزه شوی وي. موږ به بیا اندېښنه لرو چې دا کس هایپوترمیا لري یا ستونزه لري. نو ځکه یې د لمبېدو وروسته سمدستي د تودوخې درجه نه ګورو. څلورم، د ګرم او سوړ خوراک لیکولو وروسته باید تودوخه اندازه نه شي. یو نفر د ګرم چای څښي، له هغې وروسته یې تودوخه ګورئ، ضرور د تودوخې درجه لوړیږي. نو د ګرم یا د سوړ خوراک لیکولو یا څښلو وروسته باید سمدستي تودوخه ونه ګورئ. پنځم، د سیګریټ څښلو وروسته باید تودوخه اندازه نه شي. کله چې یو نفر تازه سیګریټ وڅکوي، له هغې وروسته د تودوخه اندازه کول ښه نه دي، یعنی یو څه وخت باید ورکړئ، ځکه د بدن د تودوخې درجه د سیګریټ څښلو سره زیاتیږي. نو د دې پرته په نورو حالتونو کې باید تودوخه اندازه کړو. لاندې یادونه لیکل شوې ده. که پورته حالتونو کې تودوخه اندازه کړو، کیدای شي چې د بدن حقیقي تودوخه په سم ډول معلومه نه کړو. اوس راځو د بدن د تودوخې د معلومولو ځایونه تشریح کوو. ګوري، خبره یې دا کړې ده، که چیرې موږ تودوخه اندازه کوو، شاید دقیقه تودوخه په لاس رانه شي. په کومو حالاتو کې؟ په پورته پنځو حالاتو کې. نو ځکه وایو چې په پنځو حالاتونو کې یا په دغو حالاتونو کې باید تودوخه اندازه نه شي. موږ ته حقیقي د بدن تودوخه په لاس نه راکوي. راځي اوس هغه ساحې پیژنو چرته چې موږ د یوه ناروغ تودوخه معلومولی شو. په درویشتمه صفحه کې لیکل شوي دي، د خولې له لارې د ترمامیتر کارول. د خولې له لارې د ترمامیتر کارول لیکل شوي دي، دا د تودوخې درجې د معلومولو مناسبه طریقه ده. په دې طریقې کې ترمامیتر د ژبې لاندې ایښودل کیږي او دوه دقیقې انتظار وروسته ترمامیتر راباسو، نو د ترمامیتر په سکرین به موږ ته د تودوخې درجه معلومه شي. انځور ته وګورئ، د ماشوم دی، د ژبې لاندې ورته ترمامیتر ایښودلی دی. دوه دقیقې باید دلته دغه ترمامیتر ځای پر ځای شي تر څو د ژبې لاندې دغه تودوخه چې کومه ده په خوله کې دا ترمامیتر ته ورسیږي. ترمامیتر یې اندازه کړي چې دغه شخص یا دغه ماشوم یا دغه مریض د تودوخې کومه درجه لري. نو د خولې له لارې د ترمامیتر کارولو طریقه د تاسې په انځور کې وینئ. نور یې په دوهمه ټولګه ویډیو درسونو کې هم په عملي ډول زه په خپله درته درښایم چې څه ډول موږ د تودوخې درجه معلومولی شو. ښه، راځي یوه بله طریقه هم زده کوو، د تخرګ له لارې د حرارت درجې کتل. لیکل شوي دي، د کوچنیو یا کوچنیانو د تودوخې درجې معلومولو لپاره د خولې له لارې ترمامیتر نه استفاده کیږي، ځکه ممکن غاښونه ورباندې ټینګ کړي او د ترمامیتر د خرابیدو او یا د ماتیدو سبب شي. نو د دې لپاره باید د ماشومانو د تودوخې درجه د تخرګ له لارې معلومه کړو. د تخرګ د تودوخې درجه د یو په اندازه د خولې له تودوخې درجې څخه کمه وي. د دې طریقې له لارې تر 2 دقیقو پورې ترمامیتر په تخرګ کې ږدو او بیا یې راباسو او د تودوخې درجه ګورو. ګورئ، د تخرګ یاک زیلا له لارې د تودوخې درجې معلومول. هم ویل چې معمولا د ماشومانو لپاره، د کوچنیو ماشومانو لپاره چې په خبره باندې نه پوهیږي، د هغوی لپاره چې د هغې تودوخه موږ وګورو، ښه لارې د تخرګ لار ده، ځکه دا محفوظه ده. ځینې ترمامیتر ډیر نازک دي، که چیرې کوچني ماشومان ورباندې لږ غاښونه ټینګوي، د غاښونو په واسطه یې ونیسي، نو له امله ترمامیتر هم خرابیږي. ځینې بیا داسې ترمامیتر شته دي چې هغه ټوټه ټوټه کیږي، په خوله کې کوچنۍ ټوټې غورځیږي. د ترمامیتر کوچنۍ ټوټې په خوله کې غورځیږي. یا ځینې شیشایي ترمامیترونه دي چې شیشې کیدای شي د ماشوم په خوله کې هغه ولویږي. نو په همدې خاطر د ماشومانو لپاره ښه لار همدا لار ده، کوچني ماشومان، خصوصا هغه ماشومان چې خبرو باندې نه پويږي یا ډېر کوچني ماشومان وي چې دوی تاسې داسې شک کوي چې دا لار به د دوی لپاره خوندي نه وي، شاید غاښونه یا د هغې په واسطه مات شي د ترمامیتر، او یا هم ماشوم درته اجازه نه درکوي چې په خوله کې ورته ترمامیتر پرېږدئ. دوه دقیقې به د تخرګ په ساحه کې ترمامیتر ورته نیسئ، بیا به یې راباسئ، ترمامیتر به وګورئ چې څو درجې سانتیګراډ یې ورباندې لیکلی دی. بل په تندي باندې د تودوخې اندازه کول، تنده یا ټنډه فورهیډ چې ورته وایي، په دې باندې هم اندازه کیږي. لیکل شوي دي په بازارونو کې ځانګړي پټۍ ډوله آلې پیدا کیږي چې ورته سټریپ وایي، سټریپ پټۍ ته وایي خپله سټریپ وایي. د دې په واسطه موږ د تندي پر سطحه تودوخه معلوموو. لاندې انځور کې شته دغه سټریپ، دا لکه یو پلاسټر په تندي باندې لګول کیږي. د دو دقیقو وروسته معلومیږي چې د تودوخې درجه یې څو سانتیګراډ ده. نو په تندي باندې هم د تودوخې درجه اندازه کیدای شي. خو بیا هم وایم تر ټولو عامه طریقه یې خوله او دوهم قدم کې د تخرګ یا اکزیلا له لارې د تودوخې درجه معلومول دي، تر څنګ یې د غوږ له لارې. راځي اوس د غوږ له لارې هم د تودوخې درجه دا پیژنو. لیکل شوي دي د غوږ له لارې د تودوخې اندازه کول، د دې لپاره له ځانګړي ترمامیتر څخه کار اخیستل کیږي. ځانګړی ترمامیتر وي، ترمامیتر چلنیږي او بیا د غوږ کانال ته دننه کیږي. دوه دقیقې وروسته راایستل کیږي او د تودوخې درجه لوستل کیږي. ګورئ، یو خدا په یاد ولرئ چې دا ځانګړی ترمامیتر دی، په انځور کې وینئ. ټول ترمامیترونه د غوږ لپاره نه استفاده کیږي، دغه سنوي چې دغه کوچني ترمامیترونه چې د ژبې لاندې خدل کیږي، دغه ترمامیتر تاسې غوږ ته هم دننه کړئ، ځکه دا شاید تاسې د غوږ پرده ورباندې څیرې کړئ. نو د غوږ لپاره ځان ته ترمامیتر دی، په غوږ کې خدل کیږي یا د غوږ په سوري کې لکه ګوشه کې د ځانګړي ګوشي چې ورته وایي ګوشه کې، د هغې په څیر شکل لري او تودوخه معلومیږي. لاندې یادونه لیکل شوې ده، د تودوخه د معلومولو په واسطه موږ د یوه شخص ژوند معلومولی شو. که تودوخه له 50 سانتیګراډ څخه لوړه یا له 25 سانتیګراډ څخه کمه شي، نو مړینه رامنځته کیږي. که چیرې له 50 سانتیګراډ نه د بدن تودوخه لوړه شي یا که له 25 کمه شي، نو مړینه رامنځته کیدای شي. نو اوس فرض کوو چې که یو شخص 15 سانتیګراډ تودوخه ولري یا 10 سانتیګراډ، نو دا شخص به مړ وي، ځکه که له 25 ښکته شي نو بدن خپله ژوند له لاسه ورکوي، حجرات وژل کیږي، مړه کیږي. وروستۍ جمله کې لیکل شوي دي، بله دا چې د تبې حالت هم ورباندې معلومولی شو. د څه شي له مخې؟ د تودوخې د اندازه کولو له مخې د تبې حالت هم معلومولی شو. که تودوخه له 30 سانتیګراډ څخه ډیره وي نو تبه بلل کیږي. ډیری ډاکټران د تبې لپاره استفاده کوي. که چیرې ترمامیتر راواخلو، د ناروغ په خوله کې یې کیږدو او دوه دقیقې انتظار وباسو، بیرته یې راوباسو، نو ترمامیتر به وګورئ چې څو سانتیګراډ درجه ده. که له 30 پورته تودوخه و، دا په دې معنی چې یو شخص تبه لري. نو د تودوخې دا اندازه کول دا ډیر مهم دي. تاسو ته په عملي درسونو کې هم درښایم، دوهمه دوره ویډیو ټولګه کې، او تاسو به هم وروسته زما له درسونو عملا دغه د تودوخې درجه معلوموئ. د دې لپاره به تاسې لاس په کار کیږئ. له دې وروسته به مهمه دا وي چې کوم ویډیو درسونه چې تاسو ته ښودل کیږي، هغه باید تاسې عملي ترسره کړئ. همدغه تر ټولو بهترین فرصت دی چې ورڅخه باید استفاده وکړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، تر دې ځایه پورې وایټل ساینس هم وپیژندل شول. د ژوند نښې څلور وې، د زړه ضربان، د وینې فشار، د تودوخې درجه یا ټیمپریچر چې موږ ورته ویلو، او تر سنگی تنفس یا ریسپایریشن دا څلور وړه د ژوند نښې متشریح کړي. اوس د یوې بل موضوع ته داخلیږو چې دا موضوع نسبتا ډیره مهمه موضوع ده او په لومړنیو مرستو کې دا ویل کیږي. دغه موضوع بیړنی ناروغ او د هغې سره ای بی سی ډی ای مرستې. ګورئ درنو زده کوونکو، موږ بیړني ناروغان پیژنو. موږ وایو چې لومړنۍ مرستې یا اولیا کومکونه چې په طب کې ورته فرسټ ایډ وایي. نو فرسټ ایډ یا لومړنۍ مرستې د عاجلو ناروغانو سره کیږي یا بیړنیو ناروغانو سره. نو اوس په دې صفحه کې ګورئ یوه ډیره مهمه موضوع را پیلوو. لیکل شوي دي بیړنی ناروغ او د هغې سره ای بی سی ډی ای مرستې. بیړنی ناروغ پیژنو او بیا د هغې سره ای بی سی ډی ای مرستې پیژنو. بیړني ناروغان کوم دي او د هغې سره دغه مرستې چې موږ ورته نوم داسې ورکوو چې ای بی سی ډی ای مرستې. لومړی به بیړني ناروغان په لنډ ډول بیا هم وپیژنو او بیا به ای بی سی ډی ای مرستې وپیژنو. ګورئ اندېښنه مه کوئ، هر درس چې وویل شي بیا اسانیږي. لیکل شوي دي بیړنی ناروغ هغه ناروغ ته ویل کیږي چې له ګواښ سره مخ وي او ورته په بیړنیو یا عاجلو پیښو کې زیان رسیدلی وي. بیړنی ناروغ هغه ناروغ ته ویل کیږي چې له ګواښ سره مخ وي، له خطر سره مخ وي او ورته په بیړنیو یا عاجلو پیښو کې زیان رسیدلی وي. عاجلې پیښې په هغې کې ورته زیان رسیدلی وي. بیړني حالتونه وي، عاجله پیښه وي، فرزن ټاکر، اکسیډنټ، له لوړ ځای څخه راغورځېدل یا نورې پیښې، په دې کې ورته زیان رسیدلی. اوس دغه بیړني ناروغان که چیرې موږ ته روغتون ته راوړل شي، د هغې سره باید کوم ډول مرستې وشي دا پیژنو. لیکل شوي دي که چیرې د یو عاجل ناروغ سره مخ شوی، نو په لاندې دریو مرحلو کې ورسره لومړنۍ مرستې ترسره کیږي په معیاري ډول یې پیژنو. درې مرحلې موږ ورته لرو. یو ناروغ یو ناڅاپه تاسو ته راوړل کیږي، په میز باندې درته ایښودل کیږي، درته ویل کیږي چې دا ناروغ د ډیر لوړ ځای څخه، لږ شپږم منزل څخه راغورځېدلی دی. نو ته به په دریو مرحلو کې ورسره لومړنۍ مرستې کوې. لومړۍ مرحله تاسې ګورې شمارام ورکړې ده، هغې ته لومړنۍ کتنه وایي. لومړنۍ کتنه یا پرایمری سروې. پرایمری سروې موږ وایو چې سروې مو وکړه، کتنه به کوئ یوازې. دوهمی کتنه یا سیکنډری سروې. دوهمی کتنه بیا پیل وي. دریم وروستۍ درملنه یا ډیفینیټیو منیجمنت. په وروستۍ برخه کې هغه آخري درملنه ترسره کوو چې هغې ته ډیفینیټیو منیجمنت وایي. ګورئ ما وویل چې بیړنی ناروغ او د هغې سره ای بی سی ډی ای مرستې دا پیژنو. مخکې له هغې مو بیړنی ناروغ تشریح کړ. هغه ناروغ ته ویل کیږي چې له ګواښ سره مخ وي او ورته په عاجلو پیښو کې یا بیړنیو پیښو کې زیان رسیدلی وي، ضرر رسیدلی وي. بیا مو وویل که چیرې یو عاجل ناروغ یا بیړنی ناروغ تاسو ته راوړل شي، په دریو حالتونو کې باید ورسره لومړنۍ مرستې وشي. هغه درې حالتونه عبارت دي له لومړۍ کتنه یا لومړنۍ کتنه، دوهمی کتنه، وروستۍ درملنه. انګلیسي نومونه یې هم زده کړئ که زده کولی شئ. لومړنۍ کتنه ته پرایمری سروې وایي، بیا سیکنډری سروې او بیا ډیفینیټیو مانیجمنت وایي. لاندې لیکل شوي اوس هره مرحله په لاندې ډول تشریح کوو. دا مرحله بیا تشریح شوې دي. په لومړنۍ کتنه کې موږ څه شی کوو، په دوهمه کتنه کې څه شی کیږي او درملنه کې څه شی وي. نو درس ته همدومره بس وي. راتلونکي درس کې باید د لومړنۍ کتنې په اړه دغه بحث را پیلو. ډیر جالب درسونه را روان دي، تاسې مطالعه هم ډیرې ژورې کوئ. اوس لپاره به دا دغه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسوم. حاضری اخلم، تاسو ټول د حاضری کارتونه راواخلئ. ګرانو زده کوونکو، نن ورځ شپاړسمه درسي خبرونه ده. په شپاړسمه درسي خبرونه کې زموږ د حاضری توری هغه د ډی توری دی. ځینې وخت سر په سر هم دوه توری درته ښایم. نن ورځ مو هم د حاضری توری د ډی توری دی. شپاړسمه درسي خبرونه د حاضری توری مو د ډی توری دی. هیله ده شپاړسمه درسي خبرونه کې د ډی توری خانه توره کړئ، خو ډیر په دقت سره دغه خانې توره وایئ. دغسې نه وي چې د ولسمې خانې یا پښتنې دغه خانه توره کړئ. اوس لپاره خبرونه پای ته رسوم. تر بل پروګرام پوهان اړین ته اجازه ورکړئ. خدای مو مل شه.
TV زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره.